السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا د محل په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. په دې خبري سات کې مو زملي ها میرزاده هرکلی کوم. په دې غړې کې مو د قبایلو پښتونخوا او سیمې په اړه لیر رپورټونه سره سره شننې او تبصرې هم راوړې دي. خو اول د سیمې او نړۍ خبرونه له شاهین بنیدی نه اورو.
سلام شهرون بیره دی وخت مون خبرونه د پښتونخوا ملي او میګون مشر محمود خان چغزی ویل دی چې د ګوند صوبایي صدر او پخوانی سېنټر عثمان کاکړ د وژنې پاخه شواهد ترلاسه کړی دي. پولیس وایي د خیبر پښتونخوا په بونیر کې درې وستوال وژلې دي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی ویل دی چې د کال 2015 د جوهري لوازنامې د بیا تازه کولو لپاره د ایران او نړیوالو طاقتونو ترمنځ اصلي مسلې هوارې شوې دي. د خبرونو تفصیل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چغزی ویلي دي چې د ګوند صوبایي صدر او پخوانی سېنټر عثمان کاکړ د وژنې پاخه شواهد ترلاسه کړي. پرون د بلوچستان په مسلم باغ کې د عثمان خان کاکړ د جنازې په مراسمو کې راټول شو زرګونو خلکو ته په وینا کې نوموړي زیاته کړه چې که عدالتونه او پلټونکي ادارې له دوی څخه پوښتنه وکړي نو د عثمان کاکړ د وژنې پاخه شواهد به ورته وړاندې کړي. محمود خان چغزی ویلی دی درې میاشتې وروسته په بنو کې د سیاسي ګوندونو په مشوره د پښتنو یو جرګه را بولي چې د په وینا نه یوازې د پاکستانی پښتنو پر ستونزو به پکې بحث کیږي بلکې د افغانستان په حالاتو به هم پکې غږیږي. یاد دی چې د بلوچستان حکومت د کورونو چارو وزیر میرزا لانګو په دوشنبه په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته د تورن رد کړي چې ګنې عثمان خان کاکړ وژل شوی دی. د ویل چې د عثمان کاکړ مړینه تبیدا د عثمان خان کاکړ د مرګ په ویر کې نن د کویټې په ګډون د بلوچستان په ډېری ښارونو کې هړتال دی. د بلوچستان د وکیلانو ټولنې د درې ورځني کار بندیز اعلان کړی دی. پولیس وایي د خیبر پښتونخوا په بونیر کې درې وسلوال وژلي دي. تر هغه د مخنیوي پولیسو پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې تېره ورځ د بونیر په جوړ سیمه کې د وسلوالو سره په انخته کې درې وسلوال وژلي دي. په بیان کې راغلي دي چې دا وسلوال په امنیتي ځواکونو او عادي وګړو په بریدونو کې ککړو. تر اوسه وسلوالو په دغه اړه سپیناوی نه دی کړی. په پیښور کې د کورمې سره تړاو لرونکو یو شمېر ځوانانو په خپل سیمه کې د بدامنۍ او هدفي وژنو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. پرون د پیښور پر اسلام مخته په احتجاج کې مظاهره چانو د امنیت پر ځای کولو او په هدفي بریدونو کې د ککړو کسانو پر ضد د کاروایۍ غوښتنه کوله. دا په داسې حال کې ده چې د جون په 28 په پاړه چنار کې د بوشارو یو بل قبایلي مشر ملک شریف زمان په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. بلخوا د کورمې د پولیسو مشر طاهر اقبال وایي چې د امنیت په ځای کولو لپاره هڅې کوي خو لا په سیمه کې پولیس ځواکونه قوی نه دي نو ځکه د پوره امنیت په ځای کولو کې د ستونزو سره مخ دي. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې ځینې نورې سیمې نیولې دي او جګړې د کندوز ښار تر اطرافو غځولې ده. وسلوالې ډلې تر پرونه تاجکستان ته په تلونکي مرکزي لارې خپل کنټرول قائم ساتلې دي. وسلوالو په دې نږدې ونې کې یو شمېر ولسوالۍ له امنیتي ځواکونو په داسې حال کې تروړلې دي چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه د سپتمبر 11 د نیټې نه وړاندې له افغانستان ستنېږي. پرون کانګرس ته په وینا کې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مایک میلی ویلي دي چې په افغانستان کې په 1419 کې د 1 ولسوالیو مرکزونه د یاغیانو په ولقه کې راغلي دي. او که څه هم جرمني او فرانس وایي چې ستونزې اوس هم شتون لري خو د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي دي چې د 2015 کال د جوهري لوازنامې د بیا تازه کولو لپاره د ایران او نړیوالو طاقتونو ترمنځ اصلي مسلې هوارې شوې دي. ولسمشر روحاني دا خبرې پرون د کابینې غونډې ته په داسې حال کې کړي چې ځینو نورو لوړپوړو ایراني چارواکو د اپریل میاشتې راهیسې په ویانا کې په روانو خبرو اترو کې د پرمختګ اشاره ورکړې ده. د روحاني د دفتر مشر محمود وایزي ویلي دي چې امریکا په اصولي توګه د یو زرنا د ډېرو هغه بندیزونو په لرې کولو رضا شوې ده چې درې کاله وړاندې ولسمشر ډونلډ ټرمپ له لوزنامې نه د وتلو وروسته بیا عملي کړی وو. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان مشر او پخواني سېنېټر عثمان کاکړ پرون خاورو ته وسپارل شو. د عثمان کاکړ په مړینې ټولو قومونو خفقان ښودلې او په ځانګړي توګه په بلوچستان کې پښتنو او بلوچانو د یووالي مظاهره کړې.
لار دغه ده چې ټول نیکوم اقوام د خپلو حقوقو دپاره پر یوه لار شي او کوچني کوچني اختلافات او کوچني کوچني مسلې چې د دوی په منځ کې هغه له منځه په دا طریقو باندې وړل کېږي.
په کورمه کې ځوانانو د هدفي وژنې پر ضد مظاهره کړې او له حکومت د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کړې.
اگر خالک چې په دغه کور کې ملاوس دي لسونه ککړ دي هغه د پورن گرفتار کړل شي او خالکو ته عوام ته مخامخ کړل شي.
د پېښور لیډی ریډینګ هسپتال انتظامی پریکړه کړې چې یوازې هغه خلکو ته به په او پی ډی کې د علاج اجازه وي چې کورونا ویکسین یې لګولې وي. خو ډاکټران وایي
نو حکومت نه موږ دا ریکویسټ دی چې یا خو خپل سیستم دونه تیز کړي چې کوم کس ته یا آن لائن هغه ته هغه ملاویږي یا هاسپیټل کې هم د دې پرسه سیستم وي. نو په کار دا چې کله او پی ډی چټالي نو ورسره به ویکسینیشن کارډ هم مالي.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. اوریدونکو د بنو جانی خیلو پر لټوالو او حکومتي جرګې ترمنځ مذاکرات دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې د بنو جانی خیلو پر لټوال پرون د اسلام آباد په لور روان و خو په ټوچی پل پولیسو درول او مخکې تک ته پرې نه خودل. د پر لټوالو په خبره په دې محل پولیسو په دوی اوخ کې بیان کې ګیس استعمال کړي. دلته به دا وایو د خلک لتهرو 15 ورځو راهیسې په احتجاج دي. دوی د هغه ملک مړي هم د ځان سره ایخی او لخه خولوی ډډه کړي چې د مې په 1.5 وجل شوو. دا پر لټوال په سیمه کې د امن او د وسلوالو پر ضد د پریکنده کاروایي غوښتنه کوي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال عمر وزیر ته ورزو چې دا وخت را سره د ټلیفون په لاين دی. ستړي مشي عمر وزیر.
ډېره مننه مالیه پرامرش.
مننه عمر. تاسو څه معلومات لرئ دا پر لټوال خبره کوي چې پولیسو درولې دي په دوی وخت کې بیان کې ګیس استعمال شوی دی. نو دا څه معلومات دي؟
مننه. بالکل لګبمګا په تفصیل سره وایي چې په بنو په جاني خلو کې چې کوم پر لټ روان دي درویش رضیال تاغه موجود وو. په سلوریشتم ورځ یعنی پرون دوی راووتل اسلام آباد پر لور دوی مارچ پیل کړ. نن 15 ورځ ده چې پرون ټول ورځ دوی د جاني خلو نه تر اخره بکا خلو تر ورسېدل. یعنی د بنو خار چې کوم دی هغه په لویدیز په 10 کیلومتره په لویدیز کې دوی هلته موجود دي. د جاني خلو نه چې کوم لارې راوځي اول دوی په ټوچی پل باندې رالل کوم چې بنو ته نه غراوته. دا خار ته په دې لار باندې پولیس و درول. په دې درمنځ کې د دوی یو د پولیسو ترمنځ داسې یو بل سره دغه موشوا کانی وو ورول شول او پولیس لخوا په دوی باندې وخت کې بیان کې ګیس هم استعمال شو. د پرلتوالو په وینا ته تر اوسه پورې پاغې کې یو پرلتوال چې کم دی یا یو کس هغه وژل شوی هم دی چې واحد نمایده بکاخل اوسېدونکی دی. دغه شانتي د پولیسو په وینا بیا د دوی ترمنځ چې کمې دغه وړې انخت شوی دی په دې کې لس پولیس والا هم ژوبل شوی دی. لګ ډېر او د پولیسو یو ګاډی هم چې کم دی هغه سوځول شوی دی. دې ته براشو چې بیا د پرون ټول ورځ چې دوی د جاني خلو نه دغه پر لټ روان وو وخت په وخت په دوی باندې لارې چې کم دي تړل شوی دی. مزاحمتونه او تر ماښامه پورې دوی د بنو تبلیغي چې کم مرکز دی بکا خلو کې الته را ورسېدل. دوی الته وز دی راچولې دا ټینټونه لګولې دي الته یې پلتې وهلې دي. خو دې سره سره ملیحا په دې کې موږ اوریدونکو ته وایو چې بیا هم د مذاکراتو لړۍ څنګه چې د شروع ورځو نه روانه ده په دې کې تر اوسه پرمختګ نه وي شوی. پرون بیا هم په دې کې جرګه تل شوی ده. پرون ټول ورځ هلته په مازیګر نه پس تر ماښام پورې بیا د شپې نه وخته تر 10 بجو پورې چې د کومه جرګه وشوه. اول جرګه رااله د بمونګ اوریدونکو ته په ډاګه کو چې د بکا خیلو چې کوم مشران دی لوړپوړي مشران هغه رالل هغه د پرلتوالو سره کېناستل. پرلتوالو ته وویل چې د دوی چې کمی غوښتنې دي حکومت په وار وار وایي چې مونږ ډاډ ورکړی دی خو نن یې بیا راته په ډاګه کړی چې مونږ حکومت ته ورشو. پرلتوالو خپلې مطالبې ورته وړاندې کړې چې مونږ د مارچ په میاشت کې د وزیر اعلی په لاندې چې کومه معاهده شوې ده د امنیت ټینګښت لپاره په جاني خلو کې هغه عملي کول غواړو او نن چې کومې پیښې شوې دي د هغې حساب هم غواړو. نو بیا دغه جرګه لاړه په بنو کېڼ کې دا کمیشنر ډیپټی کمیشنر او د غرنګل وړپوړ امنیتی چارواکو سره غلی دل وکړل. واپس دغه جرګه بیا را پر لټوالو سره کېناسته. پر لټوالو ته دوی چې کومه خبره واوراوه مونږ به نیغ هغه خبره خپل اوریدونکو ته واورولو. دې جرګې مشرانو پر لټوالو ته وویل چې حکومت وایي مونږ د حکومت نه رالو حکومت دا وایي چې نن چې کومه پیښه شوې دي یو کس وژل شوی دی دا هغه دوی چې کومه مقدمه یا اف آی آر غواړي چې په چا هم کټ کول غواړي حکومت به هغه ورته کټ کړي دا هغه چې کوم کمپنسیشن دی هغه به هم وشي په دې کې چې کم د پرلتوالو گاډي ته نقصان رسیدلی د مختلفو گاډو ته هغه تاوان به هم وشي هغه سره سره د مارچ میاشتې چې کومه معاهده ده هغه معاملې کولو ته هم حکومت ورته وایي چې تیار یو یو بل د جرګې یو آپشن ورکو پرلتوالو ته چې حکومت دا هم وایي چې که دوی دلته راځي نوي نماینده جرګه دې بیا وټاکي مشران دې راولي چې دوی چرته هم دې تر کور کمانډره پورې الته به هم لاړ شو چې کله دوی مطمئن شي بیا دې هغه نه پسه دوی پرلت ختم کړي او انتظامیه یو بل خبره هم وکړم علي هدا به هم پټاګه کو چې دوی وویل چې دوی دلته مذاکرات ته تیاریږي نه یا د خبره منل کیږي نه تللو ته نه ترې دي حکومت ټول لارې بند کړې دي نو په دې منځ کې دغه جرګه بیا د شپې دوی سحر اته بجې وخت وټاکلو اوس د اته بجو نه مسلسل دغه جرګه روانه ده او په دې کې به یو خبره ده هم وکړو چې د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی د ترانسپورت چارو وزیر شمامد وزیر چې کم دی هغه خپل بکاخیل هم دی هغه هم راغلی دی د شپې موجود او اوس هم په مذاکراتو کې ناسته د بکاخیلو چې کم دی قبایلي مشران هم دي او دا جرګه لا هم روانه ده خو په اتفاق نه ده شوی د پرلتوالو طرف نه بلند په دوه ټکو کې وایم چې دوی بیا هم هغه خبرې کوي چې په سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره دوی عملی اقدامات لیدل غواړي دلته بناسوي او هغه عملی اقدامات چې دوی وویني نو بیا به پرلت ختموي په دې عملی اقداماتو باندې 15 ورځې وشوې خو یا دوی سره پې پوهېږي نه چې د عملی اقدامات څه شي دي کم ډول پورته کول
عملی اقدامات خو تاسو وې خو د دوی چې کمې د نورې مطالبې دي او تاسو چې کوم وې چې د جرګې مشرانو پرلتوالو ته ویل چې حکومت وایي چې کومه پېښه وشوه د هغې حساب کتاب به هم وشي اف آی آر به هم درج شي د دې چې څه نقصان شوی دی به وشي د امن معاهده چې مارچ کې شوې وه هغه به هم دوی عملي کړي بیا کوم داسې ټکې پاتې دي چې نه پوره کیږي پر لتوال څه داسې
مهمه پوښتنه دی وکړه 15 ورځو نه هم په دې باندې ډیډ لاکې چې حکومت طرف نه چې کومه جرګه راځي هغه بار بار ورته دا وایي چې تاسو د مارچ په میاشت چې کوم عملی اقدامات تاسو د واړی هغه مونږه عملي کولو ته ژمن یو مونږ به یې کوو خو حکومت یو خبره دا هم ورسره کوي چې دا په یو شپه یو ورځ کې ممکنه نه دي مونږ اقدامات لګیا کړی دي او کوو به بل طرف ته پر لتوال په یو خبره کلکتي چې مونږه وینو چې مونږه یې ووینو په خپل سترګو چې تاسو روان شوي په سیمه کې اقدامات مو شروع کړل الله به پاسو اوس په دې باندې یو بل دوی سره مطمئن کیږي نه چې دغه عملی اقدامات څه دي بل طرف ته حکومت دا هم وایي چې که دوی عملی اقداماتو نه اشاره دا وي چې عملیات پیل کوي نو عملیاتو ته هم حکومت تیار دی خو پر لتوال وایي چې نه عملیات ته هم نه کوي په هغه کې عام ولس ته نقصان رسي داسې اقدامات وکړي چې په سیمه کې امن خور شي د وسلوالو مخه ونیول شي اوس په دې باندې 1.5 لاکھ دی د 15 ورځو نه
ډېره مننه عمر وزیر چې تاسو را سره تفصیلي معلومات شریک کړل کومه ودان
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلی اور ادلی اولی دلی شی پرونده پختونخوا ملی عوامی ګوند د صوبای صدر او پخوانی سینیټر عثمان خان کاکړ جنازي مراسم اوشول د نوموړي په جنازه کې ګنشمیر کسانو ګډون کړو پر دې محل د پختونخوا میپ مشر محمود خان چگزی پیدا سره ویل چې عثمان خان په تبه نه دی مړ بلکې لاغه سره جبر شوی په کار د حکومت یې پلټنې وکړي بلخوا د بلوچستان حکومت دغه تورونه رد کړي دي او وایي چې عثمان خان کاکړ په قدرتي یا طبي مرګ مړ شوی دی نور حال د بلوچستان د مشال ریډیو خبریال ترین پر رپورٹ کرا کبھی
د پښتونخوا ملي او میګوند صوبای صدر او پخوانی سینیټر عثمان خان کاکړ مړی دا هغه په خپل پلرګنی ټاټوبي یعنی مسلم باغ کې پرو ماښام خاور د سپارل شوی دی د نوموړي په جنازه کې په زرګونو کسانو ګډون کړی وو پر دې مال په خپل وینا کې د پښتونخوا ملي او میګوند چیرمن محمود خان چگزی وویل چې د شاغل عثمان کاکړ مړی په خدای مرګ نه دی سوی بلکې هغه وژل شوی دی په کار دی چې حکومت یې پلټنه وکړي او کارتیاوي نو دوی به شواهد هم ورکړي
د موږ سره په یو رنگ بل رنگ کې پاخه شواهد شته چې هغه دې خواته خبرو بیایي او قسم ایماندار محقق وي د پارټۍ ملګري به هغه خپل معلومات وتکشیف دي چې دا وګوره دا سړی څه کوي دلته دا څه ته ننوتې نږدې دلته دا زما ذمهواري نه ده زه پیر رحمان نه لرم تا ته زه داس پوهوایم چې د عثمان خان کور ته چې دی په کور کې دی کړي ننوتلي دي څنګه ننوتلي دي چیرې ننوتلي دي دا به موږ خپل دوستانو ته پټ وایو او که چا انصاف کوي او زموږ پر هغه باور و هغه ته به موږ ښکاره چې عثمان خان کور دی یو سړی ننوتلی دی په مینچ کې دننه دا راووت بیا څه کسان نور ننوتلي دي اوس ته به په لوی څوک ننوتلی دي
محمود خان څنګه زیاته کړه چې درې میاشتې وروسته به په بنو کې د سیاسي ګوندونو په مشوره سره د پښتنو یوه جرګه رابولي چې د ده په وینا نه یوازې د پاکستان د پښتنو پر ستونزو بحث وکړي بلکې په دې کې به د افغانستان پر حالاتو هم خبرې کیږي. د نوموړي په وینا چې دا د خدای فضل دی چې نن د عثمان خان کاکړ د مرګ د جنازې په مراسمو کې د پښتون قام سیاسي پارټیانې او کارکنانو تر څنګ بلوڅ وروڼه هم سره یوځای شوي دي. د جنازې برخوال ته په خپله وینا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون وویل چې تر څو په افغانستان کې امن نه وي راغلی تر هغه وخته پورې دلته امن نشي راتلی. د نوموړي په وینا چې په سیمه کې د دفي وژنو د مخنیوي لپاره په کار دی چې د پښتنو یوه جرګه اوسي او د عثمان لاله د مړینې په اړه پښتونخوا ملي عوامي ګوند چې کومه تګلاره ټاکي دوی به ورسره ولاړ وي. پر دے محل د عثمان لالا زوی خوشحال خان د ولس بیا په خاص توګه د بلوڅانو مننه وکړه چې په ګڼ شمیر کې د عثمان خان کاکړ جنازې ته وروتلی او هغه ته لوی درناوی کړی و. عثمان خان کاکړ د جنازې او برخوال ته د جمعیت العلماء اسلام یو مرکزی مشر مولانا عطا الرحمان د پښتون قام جرګې مشر نواب ایاز جوګزی د نېشنل پارټي مشر او پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي او نور سیاسي مشرانو وینا وکړه. ته د ونې ورده چې د پښتونخوا ملي او میګوند صوبایي صدر او پخوانی سینیټر عثمان خان کاکړ د جون په 18مه نیټه په کوټ کې د حزب اختلاف یو احتجاجي مظاهره ته د وینا کولو وروسته چې کله شهباز ژوند ته تللی و او له خپله کوره د بېوشۍ په حالت کې روغتون ته وړل شوی و چیرې چې د ډاکټرانو په وینا د نوموړي د سر کیڼه خوا په سخته توګه ټپي شوې وه. که څه هم ډاکټرانو یې د سر اپرېشن وکړی خو د هغه وازه ښه نه وه او وروسته یې د جون په 19مه نیټه و کراچي ته په یوه الوتکه کې ویوړی. د جون په 18مه نیټه عثمان خان کاکړ د کراچي په یو شخصي روغتون کې د 18 کلو په عمر کې خپل ژوند له لاسه ورکړی.
د عثمان خان کاکړ مړی چې کله له کراچۍ نه کوټې ته وړل کېدونو په لاره په قطارونو کې ولاړو خلکو ورته د عقیدت پیرسونې وړاندې کړې. سیډونکي وایي په دغه وخت بلوچو او پښتنو یو شان خفقان او مینه وښودله. په دې اړه تفصیل له فرهند اسد نه اورو چې د بلوچستان نېشنل پارټۍ د یو مشر ثناء الله بلوچ په غږ پیلې.
عثمان لالا کی شہادت نے بلوچستان میں ایک بہت بڑی دراڑ جو بلوچ اور پشتون کے درمیان تھی.
دائد بلوچستان نیشنل پارٹی دی صوبائی اسمبلی غڑے ثناء اللہ بلوچ تھے چھ د جون پر دو اجتماعی د پختونخوا ملی عوامی گند یو مشر او پخوانی سینیٹر عثمان خان کاکڑ د مړینی یو تازیتی غونڈ تا په وینا کې ویل چې د عثمان کاکڑ له مرګ سره د بلوچو او پختنو ترمنځ پیدا کړی شو فاصله ختم شوې.
عثمان لالا کی شہادت نے اس دراڑ کو مکمل طور پر سیل کر دیا ہے.
په ټولنیزو رسنیو ښکاري چې د جون پر 28مه او 30مه د بلوچستان ځینو سیاسي ګوندونو لکه عوامي نېشنل ګوند، نېشنل پارټۍ، بلوچستان نېشنل پارټۍ او د جمعیت العلماء اسلام په لوی شمېر کارکنان د کراچۍ کوټې د لوی سړک یوې بلې غاړې ته ولاړ وو او پر هغه امبولانس یې ګلپاشي کوله چې د عثمان کاکړ مړی یې اخیستی وي. د بلوچستان د پوسټ گریجویٹ سینٹ کالج چې عثمان کاکړ هم پکې زده کړې کړې د دغه تعلیمي ادارې یو پروفیسر عبدالرازق الفت کاکړ د جون په 23مه مشال ریډیو ته ویل عثمان خان کاکړ د خپلې صوبې د ټولو قومونو ریښتونی نمائندګي کړې ده، نو ځکه ورته پښتانه او بلوچستان ټول د عقیدت پیرزونې وړاندې کوي.
ما په خیال د عثمان لالا د جنازې د کم استقبال بلوچ ورونو وکړي، سیاسي کارکنان وکړي، سماجي خلک وکړي، عام ولس وکړي، دا هغه یاد ژوندۍ کوي. کم تړون چې د احمد شاه ابدالي بابا او د نوري نصیر خان ترمنځ و، نو دا ډېر یو خوشګواره، یو ډېر یو ډېر دیش پرمختګ دی. پښتانه، بلوچستان، میکوم اقوام، میچوره خلک، سیاسي خلک، دا ټول دا نسوسي زموږ بقا، زموږ راتلونکو نسلو د خوشحالۍ او زموږ د وطن د آبادۍ د سوکالۍ لار دغه ده چې ټول میکوم اقوام د خپلو حقوقو دپاره پر یوه لار شي او کوچني کوچني اختلافات او کوچني کوچني مسلې چې د دوی په منځ کې هغه
عثمان کاکړ د جون پر یوویشتمه د کراچۍ په آغا خان روغتون کې ساور کړه. په بلوچستان کې د بلوڅانو پر مسلو کالم لیکونکي او استاد پروفیسر ډاکټر عابد میر د جون پر 23مه مشال ریډیو ته ویل بلوڅانو چې څنګه د عثمان کاکړ لپاره خپل عقیدت او مینه وښوده، د هغه پخوانی تاریخ راژوندی کړ چې کله د دغو دواړو قومونو مشرانو د خپلو ولسونو لپاره ګډه مبارزه کړې وه.
ډېر لرې لاړ شو نو د احمدشاه ابدالي او نوري نصیر خان د زمانې څخه د دواړو قومونو له یو بل سره نږدېوالی پاتې شوی دی. خو که نږدې وختونو ته وګورو نو د پښتون بلوڅ د جدا کولو او په دوی کې د کرکې اچولو لپاره ډېرې هڅې شوي دي، له بهره هم او له دننه هم. او که موږ عثمان لالا ته لاړ شو نو هغه یو داسې شخصیت و چې نه یوازې د پښتنو او بلوڅانو پر مسلو یې غږ پورته کړی، له دوی سره اوږه په اوږه ولاړ پاتې شوی، بلکې د پاکستان د هر قام او تن پر مسله یې خبرې کړي چې د ظلم کار شوی دی. عثمان لالا د بلوچستان او پښتنو ترمنځ د جوړې شوې خلا د ډکولو د سر سړی وو، بل څوک داسې نشته، نو ځکه پر موږ یې زیات قرض وو.
دا چې له پاکستان جوړېدو نه وروسته د پښتنو او بلوچستانو څومره نږدېوالی پاتې شوی دی او څنګه یې په ګډه په نږدې تیرو کلونو کې مبارزه کړې، په اړه یې د پېښور پوهنتون یو استاد او د سیاسي چارو پوه پروفیسر ډاکټر درویش خان اپریدی وایي
په شکل کې چې کوم پښتون، بلوڅ، سندیان او کامپرسو او یو د پنجاب چې کوم پروګرسیو قوت فلو، دا هغوی ډېر اوږده او شریکه مبارزه سره پاتې شوې ده. بیا وخت په وخت د دوی سره حکومتونه هم شریک را جوړ دي او مطلب په ډېر پلیټفارم باندې ځان یو بل سپورټ کړي هم دي او مختلف فورم باندې د یو بل لپاره غږ هم اوچت کړی دی، که هغه پښتانه کامپرستي، که هغه بلوڅ کامپرستي. او دا د دوی هغه د محکومیت او د مظلومیت هغه شریک چې کوم تجربات دي او د یو شریک یا کامن چې کوم انمي به ورته وایي، د هغې په ضد باندې د دوی د یو بل سره هغه فکري تړون، هغه جذباتي تړون هغه وخت په وخت پاتې شوی دی.
عثمان خان کاکړ د 2015 کال نه تر 2020 کال د مارچ میاشتې پورې د سینټ غړی پاتې شوی وو. په دغه دوران نوموړي سینټ ته په خپلو ویناګانو کې د خپلې صوبې د پښتنو، بلوڅانو نه علاوه د خیبر پښتونخوا، قبایلي ضلعو او د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي او پر ولسي مسلو یې خپل غږ پورته کړی دی. بلخوا پروفیسر عبدالرازق کاکړ وایي عثمان کاکړ په پارلمان او په خپل سیاسي ژوند کې تل د حق خبره کړې ده.
خلقو د بلوچستان، د پښتنو، د بلوچ خبره نه کوله. عثمان لالا د هر مظلوم، د هر نیکوم، کاغه د پنجاب خلقو، که د سندو، که د سرایکی بیلټ، خو په پاکستان کې دننه د پاکستان د بندي، د ظلم، د جبر یو خبره وه. نو عثمان لالا په هغه باندې ډېر په میړانه، ډېر په واضح الفاظو باندې د هغو مظلومانو مرسته کوله.
عثمان کاکړ چې په خپل ګوند ولس کې د عثمان لالا په نامه پېژندل کېدو، د جون په 23مه په مسلم باغ کې ورته وسپارل شو. بلخوا د هغه د جنازې غایبانه منځونه په اسلام آباد، خیبر پښتونخوا او افغانستان کې هم شوي دي.
د کورمې یو شمېر ځوانانو په سیمه کې د خراب امنیت او هدفي وژنو پر ضد پرون د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې. دوی غوښتنه کړې چې حکومت دې په هدفي بریدونو کې ککړ کسان ونیسي او د قانون سره سم سزا دې ورکړي. طارق اورکزی معلومات راکوي چې د مظاهرچیانو په شعارونو پیلېږي.
نامنظور، 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 دا نری د کورمی یوش می ځوانان په پیښور کې د پریس کلب ودانه مخې ته د احتجاج په توګه وهي. دوی هغلته د چهارشنبه په ماسپخین دا مظاهره تر هغې وروسته وستلې چې دوه ورځې وړاندې د بشرو یو بل قبایلي مشر په پاړچینار کې وویشتل شو. په احتجاج کې شامل د بشرو قیوم منګل وای دوی غوښتنه کوي چې د مشرانو هدفي وجنې ودرول شي او بل دا چې اصل محرکات دی ورته په ډاګه شي چې څنګه چا او ولې د دوی مشران پنه خکول شروع کړي.
موږ مشران هدفي وجنو ضد ګرځي د دې شوته محرکات دي دا د معلوم کړل شي او فورن فورن دي هغه خلک چې په دغه کار کې ملوث دي لسونه ککړ دي هغه د فورن گرفتار کړل شي او خلکو ته عوام ته مخامخ کړل شي.
په پاړه چینار کې د نهې پورز د بشرو ملک حاجی شریف زمان هله نامعلوم وسله والو په ډزو مړ کړو کله چې هغه د خپل ذاتی کار لپاره هغلته ورغلی وو. د هدفي وجنې تر تازه پیښې مخکې دوه میاشتې وړاندې د سیمې یو بل مشر ملک اکبر خان په وسلوال برید کې زخمی شوی وو چې لا هم تر درملنې لاندې دی. د پاړچینار ملک اتولا وای په لنډو وختو کې هغلته پر دریو ځایو مشرانو بریدونه وشول چې دا هر څه د یو منظم سازش لاندې روان دي خو مخه نه نیول کېږي.
د بشرو دغه علاقه څوکمری د بریښي چې دا یو منظم سازش په تحت باندې دوی ورکول غوړي دوی مشران کومری خرابول غوړي دوی مشران دبول غوړي.
بلخوا د کورمی پولیسو مشر طارق بال وای دوی هڅې کوي چې خپل کار په ذمهوارو توګه سرته ورسوي خو د سیمې پولیس فورس کوي او ښه تربیافته نه ده نو ځکه داسې پیښو مخه په نستو کې ورته مشکلات دي. طارق بال وای په سیمه کې د هدفي وژنو له عملونو د دهشتګردۍ نه علاوه نور ډېر کېدای شي ولې چې ذاتي دښمنیانې او د ځمکو داسې قومي شخړې په غټه کچه شتون لري او بله دا چې هغلته فرقایي نښتو پر وخت یو بل ته زیان رسېدلی چې انتقام اخیستلې امکانات لري او نو د هغوی حفاظت لپاره پولیس شته تاڼې شته چوکیان شته بلکې چوکیانې د هغوی کورونو سره هم لګولې شوي. د مشرانو حفاظت لپاره پولیس نور څه وکړي هیو ته خو زه پولیس نشم ورکولی. که ګارډ ورکول موږ شروع کړو نو هیڅ پولیس والا ورسره بیا پاتې کیږي. د یاد ټولو پیښو ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې او نه د سیمې پولیس دغې ته رسېدلې چې ملوثانان معلوم کړي او قانون منګولو ته وسپاري. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
د جنوبی وزیرستان شکه سیمې مشرانو او ځوانانو په یو احتجاجي مظاهره کې حکومت نه غوښتنه کړې چې د دې په سیمه کې د ډیم جوړولو چارې زر تر زره سرته ورسوي. چارواکي وایي په دې اړه به د وړو ډیمونو له ادارې سره خبرې کوي او دا کار به چټک کوي. تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان شکی سیمه مشرانو ځوانانو د پوځي بریګیډ عمارت مخامخ احتجاجي مظاهره کړې. په خپل سیمه کې د ډیم چار مکملولو غوښتنه کړې ده. په دغې احتجاجي مظاهره کې شامل یو مشر مشال ریډیو ته وویل:
زه مولانا سعید احمد فاروقی یم. میزر وطلی وی د میزر چې کوم ډیم دی د شکی ولا سپیس کولی او وطل د ډیم باندې کله لشکي چار وشي بیا بیا د تاخیر شکار شي نو د دغه وجنه میزر تلیوی او د دې په ذریعہ باندې دا میسج میزر اسوي چې کسا سیول ګورنمنت سارا د ټکادور دا ته رواله دلته حاضر کا د دشکی په ډیم کې چې کیم د تاخير هربيري چې دا دینه
په احتجاج کې شامل یو بل مشر مولانا نعمت الله مسرور په شکی ډیم باندې د تعمیر چار زر مکمل اولو غشتنه کوي.
دا ډیمو 2020 پای تکمیل تر رسیدل او په ډیر افسوس سره موږ دا خبره کی چې نن د تکمیل په واه باندې د په ډیم باندې درې مهسه چار نه شي لہذا امیر سیول انتظامیا ته ټیکادار ته تمام قومي ادارې ته د نن یو ورغونې مسج ورکوي همدا د تمام قومي ادارې او د متعلقه خلک د لوسونه سي چې موږ دا مسله سنجیداونه کي.
په احتجاج کې شامل خاندان خان سباون ویي چې تر پنځه کالونو نه په شکای ډیم باندې لس فیصد چار هم نه دو شوي د ځکه مقامي خلک احتجاج کولو باندې مجبور شوی دی.
د شکی شکیم ډیم دا ډیر زیات د تاخیر شکار شو چې دوا کوله چې دا مکمل اول وی هغه نن 15 کوله ته ورسېد او نو 10% چار هنه دوی شوی بل دا چې ساش کول کته سو وخت ساي خو شکسالی دی لکه یک شید می زاد چې واټر ټیبل لای نن دی 20 تا دا ډیر لوند روانه دو.
مشال ریډیو چې د شکی احتجاج کوین کې وشتنه د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر خالد اقبال مخه تک شیش وا غوي وویل
مزل مخکې کړی دا ماته یاد چې تیر کال مو هم بیا پکې کړی یو ځل دلته مو بیا پکې کړی و
احتجاجی مظاہرے مشرانو دا ہم ویل چکدراونم یاش پیشوشتم جون پورے دے ڈیم پہ تعمیر چار شیری نشواب یا با دوئی پلوئی احتجاج لاس پورے کولو بنے مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال ریڈیو تغوا گیا دا غرمی دو لسنی میں بجے اوشوی لند خبرونا لشاہین بنیری ناور.
سره مشهد دې وخت مهم خبرونه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزي ویلي دي چې د ګوند صوبایي صدر او پخوانی سېنټر عثمان کاکړ د وژنې په خه شواهد ترلاسه کړي دي. پرون د بلوچستان په مسلم باغ کې د عثمان خان کاکړ د جنازې په مراسمو کې راټول شو زرګونو خلکو ته په وینا کې نوموړي زیاته کړه چې که عدالتونه او پلټونکو ادارې له دوی څخه پوښتنه وکړي نو د عثمان کاکړ د وژنې په خه شواهد به ورته وړاندې کړي. یاد دې وي چې د بلوچستان حکومت د کورونو چارو وزیر میر ضیا لانګو په دوشنبه په کوټه کې یو خبري کانفرنس تورن رد کړی وو چې ګنې عثمان خان کاکړ وجل شوی دی. دوی ویل چې د عثمان کاکړ مړینا طبیعي ده. پولیس وایي د خیبر پختونخوا په بونیر کې درې وسلوال وجل دي. تر هغه لري د مخنیوي پولیسو پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې تیر ورځې د بونیر په جوړ سیمه کې د وسلوالو سره په انخته کې درې وسلوال وجل دي. په بیان کې راغلي چې دا وسلوال په امنیتي ځواکونو او عادي وګړو په بریدونو کې کړو. تر اوسه وسلوالو په دغه اړه سپیناوی نه دی کړی. په پیښور کې د کورمې سره تړاو لرونکو یو شمېر ځوانانو په خپله سیمه کې د بدامنۍ او هدفي وژنو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. پرون د پیښور پریس کلب مخې ته په دې احتجاج کې مظاهره چانو د امنیت پر ځای کولو او په هدفي بریدونو کې د ککړو کسانو پر ضد د کاروایۍ غوښتنه کوله. بلخوا د کورمې د پولیسو مشر طاهر اقبال وایي چې د امنیت پر ځای کولو لپاره هڅې روانې دي خو لا په سیمه کې پولیس ځواکونه قوي نه دي، نو ځکه د پوره امنیت پر ځای کولو کې د ستونزو سره مخ دي. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې ځینې نورې سیمې نیولې دي او جګړه یې د کندوز ښار اطرافو ته غځولې ده. وسلوالې ډلې تر پرونه تاجکستان ته په تلونکي مرکزي لاره خپل کنټرول قائم ساتلې ده. او که څه هم جرمني او فرانس وایي ستونزې اوس هم شتون لري، خو د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي دي چې د کال 2015 د جوهري لوازنامې د بیا تازه کولو لپاره د ایران او نړیوالو طاقتونو ترمنځ اصلي مسلې هوارې شوې دي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین ونیری درته وړاندې کړل. ایرانی چارواکي د اټمي تړون په سر له نړیوالو سره په خبرو کې د ډېر پرمختګ خبر ورکوي. دا خبرې له نږدې درې میاشتو راهیسې د آسټریا په مرکز ویانا کې روانې دي او روانه هفته وروسته تر دې ځنډې دي چې د ایران د ولسمشر په انتخاباتو کې ابراهیم رئیسی بریالی شو. تفصیل د احمد شیبر په دې رپورټ کې اورو.
د ایران ولسمشر حسن روحانی چې د کار دورې پای ته رسیدلې ده وایي د تهران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو مخې ته اصلي خنډونه هوار شوي دي، خو جرمني او فرانسه وایي چې ځینې موانع شته. حسن روحاني دا خبرې پرون د کابینې په غونډه کې وکړې او بل لور ته نورو جګپورو ایراني چارواکو په دې خبرو کې چې له اپریل راهیسې په ویانا کې د ایران، روسیې، چین، بریتانیا، جرمني او اروپایي ټولنې د استازو ترمنځ روانې دي او واشنگتن په غیر حضوري ډول برخه پکې اخیستې ده د پرمختګ خبر ورکړی دی. د روحاني د دفتر رئیس محمود وایزي ویلي دي چې واشنگتن په اصولو کې تر زرو د ډیرو بندیزونو له لرې کېدو سره موافقه کړې ده. د ده په وینا دا هغه بندیزونه دي چې درې کاله مخکې د متحد ایالاتونو پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اټومي تړون څخه بهر شو او دا بندیزونه یې ولګول. ایراني رسنیو د وایزي په وینا خبر ورکړی دی چې موافقه شوې ده چې د بیمې، تیلو او د بیړیو په واسطه د موادو د انتقال په برخو کې بندیزونه لري شي. وایزي زیاته کړه چې د اوس لپاره بحثونه پر دې کېږي چې پاتې کوم بندیزونه له اټومي تړون سره مرتبط دي او کوم تر 2015 کال مخکې لګېدلي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاحکار جیک سلیوان د اکشن بی پورس ویلي وو چې لا هم د بندیزونو د لرې کېدو لپاره او د ایران له لوري د اټومي تړون د دشمنو د ترسره کولو لپاره د پام وړ واټن شته. امریکایي پلاوی په ویانا کې د خبرو ځای ته نږدې حضور لري. د اروپایي ټولنې پلاوی د دواړو لورو ترمنځ منځګړیتوب کوي. د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادو ترمنځ د اټومي تړون پر سر د بیا موافقې خبرو وروستی دور د رواني اونۍ یکشنبه یعنی دوی ورځې وروسته تر دې وځنډید چې په ایران کې انتخابات وشول او بنسټپال ابراهیم رئیسی پکې بریالی شو. خریسی ویلی دی چې د هیلمن دی چې د اټومي تړون پر سر خبري مخکې تر دې پای ته ورسی شي او موافقه وشي چې اوسنۍ حکومت په واک کې وي. تمه ده چې د اگست په میاشت کې رئیسی د روحاني ځای ونیسي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په پیښور کې د لیډی ریډینګ هسپتال انتظامی فیصله کړې چې یوازې هغو خلکو ته به په او پی ډی کې د علاج اجازت وي کوم چې د کورونا ویکسین لګولی وي او یا ورسره د کورونا وایرس د ټیسټ منفي رپورټ وي. انتظامیه وایي دا ګامونه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره پورته کړي دي، خو بلخوا د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیې مشران وایي له دې سره به ولس ته نورې ستونزې هم ورپېښې شي. اتحادیه به انتظامیه ته پکار ده چې د محدودیتونو په ځای د ولس لپاره د ویکسینو انتظام وکړي. نور معلومات د مشال ریډیو خبریال غلام غاسرا کوي.
په دغه اړه د لیډی ریډینګ روغتون ویان محمد عاصم د جون په درشتمه نیټه مشال ریډیو ته وویل
محدود پیمانه باندې مونږ لارې چې پیډي کولاو کړی ده، خو مونږ دا پروتوکول دی د کارو د او پی ډی مریضانو لپاره او د آی بی پی مریضانو لپاره دا پروتوکول دی چې څوک هم راځي او د لارې چې او پی ډی پرچا اخلي نو هغه مخکې باغه په گیټ باندې دا یا خو به د کرونا چې کوم ویکسینیشن سرٹیفیکیټ دی که کرونا ویکسین کړي وي نو سرٹیفیکیټ به ورسره هغه به ښیي، یا به چې کوم دی د کرونا نیگیټیو رپورټ به ښیي، هغې نه پس به بیا چې کوم دی مونږ پی ډی ته دی پرېږدو. لکه مطلب خلک د کرونا نه بچ کولو دپاره او سټاف بچ کولو دپاره دا پروټوکول چې دا ډېر ضروري دی، ځکه چې کرونا اوس هم شته. دې ټایم کې مونږ سره تقریبا اتیاو پورې مریضان داخل دي.
د کورونا د دریمې څپې په ترڅ کې د لیډی ریډینګ روغتون او پی ډی تړلې شوې وه، خو بیا تیره اونۍ د صحت محکمې د کورونا د مثبتو کیسونو په شرحه کې د کمی وروستو په یاد روغتون او د صوبې په ځینو نورو روغتونونو کې د او پی ډی خدمات بیا پرانیستل. په پیښور کې ځایي ولس او ځینې ډاکټران د لیډی ریډینګ روغتون د انتظامیه په دې نوي ګام نیوکې کوي او دوی وایي د دې محدودیتونو لګولو سره به په یاد روغتون کې ګڼ شمیر خلک د خپلو معمولي ناروغیو د علاج کولو نه محرومه پاتې شي، او دا ځکه چې زیاتو خلکو ته تر اوسه د کورونا ویکسین نه دی لګولې شوی. په ټول هیواد کې د جون د درشتمې نیټې پورې د سرکاري شمیرو تر مخه یوازې صد پاسه 14 میلیونه خلکو ته د کورونا ویکسین لګولې شوی دی. د ځوان ډاکټرانو د ایتیادیه مشر ډاکټر رضوان کونډي وایي په کاروا د صحت محکمې د دا ډول پیسلو په ځای د ولس لپاره د کورونا د ویکسینو ټیسټونو او د کورونا د مخنیوي نور سهولتونه زیات کړي وي.
زمونږ سیستم دونه اپډیټډ نه دی چې خلکو ته په ټایم باندې ویکسین کارت ملاو شي، نو بجای دی چې مونږ پیشنټ تنگ کو او هغه باندې هغه وکړيږي، په کار ده چې هغه مونږ سپورټ کو. نو حکومت نه مونږ دا ریکوست دی چې یا خو خپل سیستم دونه تیز کړي، دونه اپډیټ کړي چې کم کس ته یا ته آنلاین هغه ته هغه ملاویږي، یا هاسپټل کې هم د دې د پروسس سیسټم وي. نو په کار ده چې کله او پی ډی چټالي نو سره به ویکسینیشن کارت ومالي.
خود لیډی ریډینګ روغتون ویان محمد عاصم وایي د یاد روغتون په او پی ډی کې دوی د کورونا د ټیسټ کولو او د کورونا د ویکسینو لګولو د سهولت انتظام هم کړی دی، او د دې نوي محدودیتونو مقصد دا نه دی چې څوک په دغه روغتون کې ډاکټرانو ته د ورتګ نه منع کړي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مور وړي ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي پلاس او غېګ روغبړ مکوي کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی ته کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط ملو کورونا وایرسا ژغورلی شي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د پاکستان اطلاعات او وفاقي وزیر د پاکستان جمهوریت تحریک د مشر مولانا فضل الرحمن دا سرګندونې رد کړې چې ګواکې په قبایلي ضلعو کې وسله والې ډلې موجودې دي د جون په 28 مولانا فضل الرحمن ویلو چې په قبایلي ضلعو کې د وسله والو نوې ډلې رامنځته شوې او د نام نه پیښې د ریاستي ادارو تر سترګو وړاندې کیږي خو فوا چودري مشال ریډیو ته ویلي چې په قبایلي ضلعو کې هدفي وژنې د قبیلو ترمنځ د دښمنو له وجې کیږي دغه سي د پاکستان پوځ هم سوواري دا ویلي چې قبایلي ضلع له وسله والو پاکې کړې دي تفصیل مجید بابر راکی
د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري وایي چې په قبایلي ضلعو کې د هدفي وژنو تر شا لوی وجه زړې قبیلوي دښمنۍ دي او په یادو سیمو کې د وسلوالو ډلو د شتون په اړه د پی ډی ایم د مشر مولانا فضل الرحمن خبره بی بنیاده او د نام نه خبره مبالغه وبلله د جون په 28 له مشال ریډیو سره په خبرو کې فواد چودري وویل هیڅ وسلوالو ډلې نشته دا پخوانی قبیلوی دښمنۍ دي او په خاصه توګه د ستونزې هغو سیمو کې دي چرته چې د ځمکو تنازع نه دي حل شوی مولانا فضل الرحمن په خپل حلقه انتخاب کې د پاتې کېدو لپاره د مبالغې نه کار اخلي هغه خو د قبایلي ضلعو د انضمام پر ضد او اوس هم دی زمشو ضلعو کې موجوده صورتحال دا دی چې د جنگ نه پس صفوي بندیزونه نرم کړل شوي دي او د لسیزو پس امنیتي وضع عادي حالاتو ته نږدې ده د قبایلي ضلعو د خراب امنیتي صورتحال په اړه د پی ډی ایم د مشر مولانا فضل الرحمن دا سرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي دي چې د مئی په 1 د نیمه قبایلي سیمې جاني خیلو د یو ملک د وژنې نه پس ولس د هغه د مړي سره د 13 ورځونو په احتجاج دي او په سیمه کې د بشپړ امنیت غوښتنه کوي په پیښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال مولانا فضل الرحمن د ریاست نه پوښتنه وکړه چې تاسو ولې وویل چې په زمشو ضلعو کې ترهګري ختمه شوه ترهګرۍ بیا سر راپورته کړي خو ولې سر راپورته کوي زمونږ دا شک دی چې داسې حالات د ریاستي ادارو د سترګو وړاندې او ملاتړ سره رامنځته کیږي بلکې زه دا وایم چې د دې تر شا هم د دغو ادارو سناسه ځکه لاس وي چې په زمشو ضلعو کې د پوځ د پاتې کېدو لپاره جواز پیدا کړي نو ځکه اوس نوې نوې ډلې رامنځته کیږي هغوی هدفي وژنې کوي دینی عالمان وژني ځکه په قبایلي ولس کې د عدم تحفظ احساس زیاتیږي ولې قوم ته وویل شول چې ترهګري ختمه شوه ولې قبایلي ولس ته وویل شول چې هلته حالات پرم نه شول مونږ دا ګڼو چې مختلف ادارې د خپل برلاسي توب لپاره داسې حالات جوړوي د ضرب اعظم په نامه د عملیاتو نه پس امنیتي او حکومتي ادارو قبایلي سیمې د وسلوالو ډلو نه پاکې ګرځولې وې د موجوده نامنۍ تر شا په سیمه کې د وسلوالو ډلو په اړه د دفاعي چارو پوه رحیم الله یوسفزي د جون په 28 مشال ریډیو ته وویل د شماری وزیرستان د صوبائی اسمبلی غړی میر کلام بیا وایي چې په 2013 کال کې شمالی وزیرستان ته د بې کوره شو خلکو د ستنېدو سره سم د نامنې او هدفي وژنو لړۍ پیل شوې ده او د پی ډی ایم د مشر مولانا فضل الرحمن د سرګندونو په اړه یې زیات کړه
مولانا صاحب خبره بالکل زه تایید کوم هغه درسته ده ځکه چې هغه په دې خیانو کې د وخت نه د دوی سره په جدي تور باندې ملګري یم او دا ښایي دوی په شریکه سره چلولو را چلولو نو بالکل هغه ټیک دی خو زموږ په علاقه کې روزانه په دفي وژنو کېږي را کېږي د 2013 نه کتره والې د نن ورځې پورې نو په هغې کې صرف په شمالي وزیرستان کې په 300 نه زیاتې دفي وژنې شوي نو بیا که ته ور سره د جنوبي وزیرستان والا میلاو کې یا د پخواني فارس چې ورته وایي د جاني خیلو والا یا دا که ته ټوټل سره میلاو کې نو ډېر زیات دا
تعداد جوړیږي.
خو د خیبر پختونخوا د داخله او قبایلی چارو د امنیت سکرتر محمد آصف د جون په 22 مشال لیډیو سره په خبرو کې هدفي وجنې یوازې د قبایلی سیمونه بلکې د ټول پاکستان مسله وبلله او زیاته یې کړه. کتاس یوازې قبایلی دلو کې د هدفي وجنو خبره باندې تمرکز کوي نو د دې معاصره هیڅ ثواب نشته. دا صورتحال خو په ټول پاکستان کې روان دی، کراچۍ کې هم دی، پېښور کې هم، اسلام آباد کې هم. په پاکستان کې داسې ځای وخایا چېرته چې هدفي وجنې نه کیږي. د خیبر پختونخوا د داخله او قبایلی چارو د امنیت سکرتر محمد آصف وویل چې د جاني خیلو د احتجاج کوونکو ټولې غوښتنې حکومت د یوې لوزنامې له لارې منلي او په هغه لوزنامه عمل هم پیل شوی دی.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوي او پر هغوی یې څه ذمہواری ایښې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپلو حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې تورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم 1:00 ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا حکومت کلنی بجټ کې د مدرسو او جماعتونو د پېشمامانو او خطیبانو لپاره 2.8 کروڑ روپے اخودي. صوبایي حکومت دندې دی ویلي چې صوبا کې څومره مدرسې او جماعتونه رېجستره دي، خو وايي هر میاشت په تر 2200 پورې پېشمامانو او خطیبانو ته 10,00,000 روپے اعزازیه ورکوي. شانواز سرغزی په دې موضوع نور حال راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت د جماعتونو پېشمامانو او خطیبانو ته د اعزازی لپاره 2.8 کروڑ روپۍ مختص کړي. دغه روپۍ د روانې میاشتې په 13 په کلیز بجټ کې ښودلې چې ویل شوي د جماعتونو خطیبانو او پېشمامانو ته به هر میاشت 10,000 روپۍ ورکېږي. ویل شوي د خطیب او پېشمام لپاره په کار ده چې هغه د پاکستان د کوم رجستر مذهبي تعلیمي بورډ نه دیني زده کړې کړې وي او د پاکستان اوسېدونکي دي. د بجټ نه مخکې په انګریزي ورځپاڼې بزنس ریکارډر کې د جنوري په 6 راغلي د وزیر اعلی خیبر پختونخوا په مشرۍ کې په یو غونډه کې فیصله شوې چې د خیبر پختونخوا 2,200 د جماعتونو پېشمامان او خطیبانو ته دي حکومتي اعزازي ورکړې شي. دا چې په خیبر پختونخوا صوبه کې څومره مدرسې او جماعتونه رجستر شوي کوټلې شمیره خو لا هم نه معلومه، خو د دینی مدرسو د رجستریشن لپاره د جوړ 15 بورډونو سره د رجستر شوي مدرسو نه علاوه د غیر رجستر شوي مدرسو شمیره د ریپورتونو تر مخه په زرګونو کې ده. خو جماعتونه بیا څومره دي دغه شمیره تر دې د مخته نه راغلي. د 400 ضلع د پیرقله د هلکانو د جنکو د یوې رجستر مدرسې اقرا روضة القرآن مشر مفتي تسلیم الحق مشهد رډیو ته وویل د 200 تر د 1,000 پورې هلکانو جنکۍ په مدرسه کې داخلي دي، خو تر دې د مغورته نه خو حکومت د پیسو ورکولو څه ویلي او نه بیا کله دوی هڅه کړې ده چې ګندغه پیسې واخلي.
خبره داره چې دا کومې پیسې دي د حکومت د طرف نه توې دي، نو دا خو د سټیټ منندا چونکې د څنګه چې سکول کالج وغیره یعنی د عصري علوم ادارې دي څنګه چې داغوی حق ته پر سټیټ منندا غشن دي دینی ادارو مو حق ته پر سټیټ مانی چې هغه ویلا دا غوی ضرورت چې کوم نه پوره کوي، ځکه څنګه چې د سکول او د کالج بچي مشومان زمونږ بچي دي پاکستانیان دي د کشان دي په مدرسو کې چې مشومان کوم سبقونه وي قران حدیث از د کډام د پاکستان بچی دي نو دوی له دې چې کوم دغه سیس کې چې کوم برخه ورکړي
دا بزنس ریکارډر او د انګریزي ورسپانې ډان د خبر تر مخه په غونډه کې وزیر اعلی محمود خان ته ویل شو چې اړوند ادارو د ضلع انتظامی او په واسطه د پېشمامانو او خطیبانو معلومات راغونډ کړي دي. نو وزیر اعلی ورته دا هم ویلو چې په قبایلي ضلعو کې هم د پېشمامانو او خطیبانو معلومات زر راغونډ کړي چې ورته د روان کال د جولای د اولنې نیټې نه اعزازي ورکېدل شروع شي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند محمد یو مشر او د جامع عزیز یا محمود یا غلنې مشر خطیب امیر الله جنیدی وایي د دوی په مدرسه کې تر دنوي پورې زده کوونکي رهایشي دي. رهایشي معنی دوی شپه ورځ په مدرسه کې اوسیږي، ولی تر د 2:30 پورې بیا داسې دي چې هغه سهار سبق لراځي او وروسته چټی کېږي خپل کورونو ته ځي. جون دي زیاته کړه
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د خطیبانو د پیشمامان لپاره په کلیز بجټ کې مختص شوي پیسې د روان مالي کال 2020 او 2021 لپاره دي. د ډان ورځپاڼې د روان کال 12 مئی په اداریه کې دوی د پاکستان د وفاقي تعلیمي ادارې لخوا لیکلي. دوی ګمان کوي چې پاکستان کې صرف مدرسې 15,000 دي، خو بیا وایي ممکنه ده دغه شمېره د 18,000 نه هم زیاته وي، ځکه حکومت د ډېرو مدرسو سکروټني معنی ورته صحیح کتنه نه ده کړې. دوی بیا لیکلي چې د 15,000 پورې مدرسې د مختلفو مسلکونو د 15 دینی بورډونو سره هم رجسټر شوي دي. شاهنواز ترکزی، مشهد ریډیو، پېښور.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د مننه شو آغاز شوې ده. په هغه دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي چر سو اپین سو یا بورډر شو یا څنګه خبر لاړه.
اول د خوند د پاره چې دا ور باندې مخته شو، ډېر بد حالت سره مخ شي.
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابې، لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی. د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو، دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په تور خم لارا د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره لګول شو سفری بندیزونو لوجې په افغانستان کې په لزګونو هغه زده کوونکي سر پاتې دي چې د پاکستان په مختلفو تعلیمي ادارو کې په سکالرشپ زده کړې کوي. دا زده کوونکي وایي باید دوی ته په تور خم لارې پاکستان ته د ورتلو اجازه ورکړل شي، ځکه چې زده کړو ته زیان رسي. په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC د مې په 15 په تور خم پوله د عامو خلکو په تګ راتګ بندیزونه لګولي وو. په دې وروستیو کې په یو خبر پاڼه کې ویلي د افغان زده کوونکو پاکستان ته د ورتلو لپاره یو جدا تګلارې جوړوي چې زر به اعلان کړي. د فرهاد چینواری په رپورت کې نور تفصیل اورو.
د سند د ډو میډیکل کالج د MBBS اخیری کال زده کوونکی شریف الله مومند مشال ریډیو ته وایي موږ دا مهال خوښ زر تنه په افغانستان کې سار یو. د دې فهرست مو پاکستانی او افغان چارواکو سره شریک کړی، خو تر دې دمه اجازه نه راکړي چې خپلو تعلیمي ادارو ته ځانونه ورسوو.
د کلاسونو یو میاشت وروسته چې ستارت شوی دی، د کې میډیکل انجینیرینګ والا کامرس یعنی څومره فیلډونه چې دي دا ټول دي کې موجود دي. دي کې د یعنی 40 تک یونیورسيټانو دغه یعنی سټوډنټس ته دي 31 مای باندې دومره یو لیست غوښته دا غالیس مونږ دوته یعنی پروایډ کړی. په امغه ورځ باندې مونږ د 1000 ابو سټوډنټ لیست دوته ورکړی. دا هر پانتون جدا جدا دوه مونږ ته ویل چې تاسو به ان شاء الله یعنی دوه دیرو چې تاسو ان شاء الله دغه من یعنی بارډر به تاسو پری دي. تر اوسه پورې یعنی تر اوسه پورې معلومات نه شو. دا سیمه سیمه غریبانان دي چې هغه د بایر وسنه لدی. نن سبا بایر 80,000 ته دغه ټیکټ رسیدلی دی. دلته یعنی په توخام راتلی نه شي. دلته چې په کوټه راځي نه دلته کې بیا نور دوی پاسپورټ نه مني. دلته په کانټینرو کې کې نه وي دی ځتی کوي.
په پیښور کې د خیبر میډیکل کالج یو زده کوونکی اکرام الله وایدا دویم کال دی چې د کورونا د محدودیتونو له وجې زده کړې متاثره کیږي او په کار ده موږ لپاره حکومتونه سم مستقل بندوبست وکړي چې په تګ راتګ کې راته مشکل نه وي.
دلته زموږ یونیورسيټیانو مشورې کلم امتحانونه کلم کلینیکل روټیشن خو مونږ هغه اړه بس محروم ناست یو. پاکستان د لوړو مقاماتو نه دا هیله کو چې دا زموږ مشکل باید نظر کې ونیسي. مونږ خو پاکستان ته که د تعلیم لپاره راغلي مونږ قانوني راغلي د سکالرشپ په ترو علامه اقبال سکالرشپ سکیم دا یو دولتي پروګرام و چې امتحان یې واغستو محصلین پکې کامیاب شو دلته راوستل. مونږ خو قانوني راغلي شخصي محصلین هم نه یي. مثلا چې مونږ دلته په شخصي لګښت باندې تعلیم کوو.
په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار NCOC د مې 15 نیټه نه په تورخم پوله د عامو خلکو په تګ راتګ بندیزونه لګول. ولی ان سی او سی وای په تورخم دروازه تر ناسرګند نیټه پورې افغان وګړي پاکستان ته نشي ورداخله دی، خو یوازې ایمرجنسی ناروغان او افغانستان کې ایثار پاکستانی وګړي پرې د کورونا د ټیسټ خودلو په شرط ورداخله دی شي، او افغان وګړي پرې د کورونا د ټیسټ خودلو پرته پاکستان نه افغانستان ته ورتلی شي. ایم سی او سی لخوا د جون په شپاړسمه نیټه په خپره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوی، هغه افغان زده کوونکي چې د مخکې نه په پاکستان کې رجسټر دي او اوس په افغانستان کې ایثار دي، هغوی لپاره به یوه ځان له تګلاره جوړه کړل شي او د مخصوصو لارښوونو لاندې به پاکستان ته راپرېښودل شي، او په دې لړ کې به دوی ته خبرتیا ورکړل شي. د هایر ایجوکیشن کمیشن د وینا مطابق پاکستان 2021 او 2022 کال کې افغان زده کوونکو لپاره په مختلفو تعلیمي ادارو کې څه باندې 3000 سکالرشپس اعلان کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د پاکستان شلو وریزه کرکټ سپر لیگ فائنل میچ نن د جون په 23 د پېښور زلمی او ملتان سلطانز ترمنځ دی. په دې لیگ کې شپږ ګلوب ډلو لکه اسلام آباد یونائیټیډ، کوټه ګلاډیټرز، کراچی کینګز، لاهور کلندرز، پېښور زلمی او ملتان سلطانز برخه اخیستې وه. د اسرار عالم مومن رپورټ د دې اتلولۍ د یوې سیالۍ په غږ پیلېږي.
شپږم پاکستان کرکټ سپر لیگ او فائنل میچ یا پای لوبا نن په ابوظبي کې د پېښور زلمی او ملتان سلطانز ترمنځ ده. دا چې د کورونا له وجې د سپر لیگ میچونه ډېر وځنډېدل، نو د پاکستان ملي کرکټ لوبډلې پخوانی فاسټ بالر او د کوټه ګلیډیټرز بالینګ کوچ عمر ګل وای خلک فائنل میچ ته ډېر لیواله دي. البته نوموړی وایي دواړه لوبډلې دومره قوي دي چې نشي ویلی څوک به پی ایس ایل کپ په خپل نوم کړي. پاکستان کرکټ سپر لیگ چې په کې شپږ لوبډلو برخه واخیسته په فبروري کې شروع شوی و، خو ځینې لوبغاړي په کورونا ناروغي اخته شول چې له کبله یې د لیگ شل میچونه په 4 مارچ وځنډول شول. پخوانی کرکټر عمر ګل په 23 جون مشال اډو ته وویل چې د پاکستان کرکټ بورډ ډېر په مشکلاتو سره کامیاب شو چې دا لیگ سر ته ورسوي. همدارا څرګندونې په پاکستان کې د کرکټ اتل او ملي لوبډلې پخوانی کپتان جاوید میداد هم کوي. په نوموړي په 23 جون مشال اډو ته وویل چې په جون میچ کې پاتې میچونه ډېر په ښه توګه ترسره شول.
پی ایس ایل روان دی، ماشاءالله ډېر ښه روان دی، د پاکستان لپاره ډېر ښه دی. په ټوله نړۍ کې دا قسم لیګونه کیږي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په دا قسم لیګونو کې له ټوله نړۍ لوبغاړي برخه اخلي، نو که یو خان لوبغاړي په دې کې له یو بل زده کړه کوي نو له دې سره د هیوادونو ترمنځ اړیکې هم زیاتېږي.
د پاکستان سپر لیگ میچونه چې پکې د هیواد د مختلفو سیمو نه علاوه د افغانستان، بنگلاديش، ویسټ انډیز، جنوبی افریقا او نورو یو شمېر هیوادونو لوبغاړي لوبیږي. په ټولنیزو او نورو رسنیو کې یې د کرکټ مینوال په شوق ګوري. په 2 کیزنو په 23 جون مشال اډو ته وویل چې نن د پېښور زلمی او ملتان سلطان ترمنځ فائنل میچ ته ډېر په انتظار دي.
نوم شاهین ارمان دی، د پاکستان کوم لوبې ښې روانې دي او دغه لوبې مونږ ګورو ډېرې ښې روانې دي. په دې کې زما د خوښې ټیم د پېښور زلمی ټیم دی، ځکه زموږ افغان لوبغاړی حضرت الله زاسای هلته لوبېږي او درې لوبې وکړې، ډېرې ښې لوبې وکړې. سپورت د هیوادونو ترمنځ مینه، ورورولي او اخوت راولي.
زما نوم شاهنواز خان دی، د خیبر پختونخوا د مردان دلی سره تعلق لرم پیشی په لحاظ سره د کالج استاد یم کرکٹ خوښوم پی ایس ایل ګورم پی ایس ایل میچونه ګورم د خوښې ټیم مې ملتان سلطان دی کوم چې فائنل لوبې ته وتی دی او ان شاء الله زما خواهش ته چې ملتان سلطان یې وګټي
بلخوا پخوانی کرکټر عمر ګل وای پاکستان سپر لیگ د شمالي وزیرستان د 12 کلن محمد وسیم په څیر یو شمیر ځوان لوبغاړو ته موقع ورکړه چې خپل کرکټ نړۍ ته وښایي محمد وسیم چې د اسلام آباد یونایټیډ تیز بالر دی په 10 جون د پی ایس ایل په رسمي ویبپاڼه خپرې شوې مرکه کې وایي چې کله ورته د چیف سلیکټر فون ورغلې چې ته موږ ټیم کې شامل کړی یې نو ډېر خوشحاله شو
میرا تعلق نات وزیرستان سے اور وزیر کبیر سے میران شاہ
سے As Wasim being tonight an emerging player
د پاکستان شپږم کرکټ سپر لیګ چې د روان کال په 6 فبروري شروع شوی وو نن د پېښور پر وخت ماښام 9 بجې یې فائنل میچ یا پای لوبه شروع کیږي دا چې کورونا له وجې تماشان په میدان کې دا میچ نشي کتې نو زیاتره یې بیا په مختلفو ټی وی چینلونو او ټولنیزو رسنیو ګوري
دا مشال ریډیو دا